د سهار 15 بجې سوې. السلام علیکم او د دوشنبه سهار مو نیکمرغه. دا نیم ساعته خبری مجله چې بیلابیل راپورونه او مطالب پکې راغونډ شوي دي. نن د لړم یا عقرب 15 د نومبر 16 ده. دا نیم ساعته خبری مجله په خبرونو پیلوو. د بلوچستان په چمن ښار کې افغانستان ته د تګ راتک پر لاره د پاسپورت او ویزې د لازمي کېدو پر ضد پرلت پرون شپاړسمې ورځې ته ورسېد. د بدسل کې ده چې د ازادي راډیو مشال څنګه لیکلي چې د چمن انتظامیې له پلان سره سم د نومبر پر لومړۍ نیټه پر ډیورنډ کرښه د تګ راتک لپاره د پاسپورت او ویزې لرلو شرط عملي کړ. د سوداګرو اتحادی او سیاسي ګوندونو دا پرلت د اکتوبر پر 1 پیل کړی او غوښتنه کوي چې چارواکي دي د چمن او سپین بولدک ترمنځ پر دروازه خلکو ته د بخوا په څیر پر پاکستاني شناختي کارت او افغاني تذکري د تګ راتک اجازه ورکړي. دوی وایي پر ډیورنډ کرښه د تجارت او تګ راتک لپاره د پاکستان د حکومت د پاسپورت او ویزې لازمي کېدو شرط نه مني، ځکه چې په خبرې له دې کار سره د سیمې زرګونه کسان بیروزګاره کېدای شي. د حکیم الله نورزی په نوم یو افغان ملي سوداګر له پاکستانه راستنول کېدونکو افغان کډوالو ته د اوسېدو لپاره خپل 300 جریبه پلارنۍ ځکه ځانګړې کړې ده. دغه سوداګر د یکشمې په ورځ د طالبانو تر ولکې لاندې ملي ټلویزیون ته ویلي چې د اوروزګان په خاص اوروزګان ولسوالۍ کې دغه ځکه د لسو کلونو لپاره راستنېدونکو کورنیو ته اختصاص کړي. دغه سوداګر ویلي له نورو سوداګرو سره په ګډه پلان لري چې له پاکستانه را روانو کډوالو ته د پاکو اوبو او نورو اړتیاو د پوره کېدو امکانات برابر کړي. پاکستان د نومبر له لومړیو له هغې هېواد په رسمي ډول د څه باندې 1.5 میلیونه بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې ده. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د یوناما له سیاسي مرستیال مارکوس پوتزل نه غوښتي چې یوناما د هرات زلزله ځپلو او له پاکستانه راستنېدونکو کسانو سره مرستې جاري وساتي. د حامد کرزی دفتر پرون یکشنبه پر خپل ایکس پاڼه زلزله ځپلو او راستنېدونکو کډوالو ته د ژوند او کور جوړولو په برخه کې د یوناما د مرستو د دوام غوښتنه کړې ده. په دې کتنو کې دواړو لوریو د نجونو پر تعلیم او د میرمنو پر کار هم ټینګار کړی. له غزې تړانګې د ټپیانو او بهرنیو اتباعو د تخلیې د ځنډیدلي بهیر بیا پیل ته هڅې روانې دي. د روټرز خبري اژانس له راپور سره سم د تخلیې دغه بهیر د شنبې په ورځ وروسته له هغې ودرېد چې پر یوه امبولانس موټر یې خونړی برید وسو. له غزې د تخلیې موافقه د اسرائیل، حماس او مصر ترمنځ د قطر په منځګړیتوب سوې چې د شنبې تر ورځې پورې پر اساس 1200 کسان د رفح بندر له لارې مصر ته لېږدول سوي دي. بل لوري ته پرون هم پر غزې د اسرائیلو بریدونه روان وو او د اسوسییټډ پرس خبري اژانس راپور له مخې د کډوالو پر دوو کمپونو بریدونه کې لسګونه کسان وژل سوي دي. د غاژانس د غزې د عام روغتیا وزارت په حواله ویلي تر اوسه د اسرائیل په بریدونه کې د وژل سویو فلسطینیانو شمیر نظره 200 ته رسیدلی دی. د کرکټ د 500 لوبو د نړیوال جام په 8 سیالۍ کې نن د سریلانکا او بنگلاديش لوبډلې مسابقه کوي. دغه لوبه د نیوی ډیلی په لوبغالي کې د افغانستان پر وخت د ماپښین پر 1 بجې پیلېږي. افغانستان په دې جام کې سبا سه‌شنبه له استرالیا سره مخامخېږي. افغانستان تر اوسه په نړیوال جام کې ولوبې کړي چې 4 ګټلې او 3 هغه یې بایللې دي. خبرونه مو د سهار د 15 بجو په نیم ساعته خبري مجله کې ووریدل. دا او نور خبرونه زموږ پر وی پاڼه ولولئ azadiradio.com یا هم azadiradio.org ته ورسئ. د خبري مجلې په خبري راپورونه کې اورئ. ځینو سیاستوالو او د بشري حقونو فعالانو له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو پر څرنګوالي انتقادونه کړي دي. ایستل سوي افغانان وایي
کم کسان چې هغه ته خرګاډي کوي که هغه کارت لري او که نه لري، خدای دې کړي چې پاسپورټ ولري خو چې هغه نه دی شی کوي ډیړي کوي یا پنډیتوب کوي. موږ خپل هلته وخت تېر کړی. اول زه ته وایم په دې کمره کې ښکارېږي دا د ای سی سی کارت دی، صحیح ده؟
که له پاکستانه له یوې خوا پر بې اسناد افغان کډوالو محشر جوړ سوی، بل پلو یې افغان محصلانو ته تحصیلي بورسونه اعلان کړي.
پاکستان چې دا اوس کوم بورسونه اعلان کړي دا په خپله د دوه مخیتوب تر ټولو ستره نښه ده.
د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربان غوښتنه وکړه.
continuo a pensare alla grave situazione.
Zala ham da Falastin aw Israel de nazik halat pa ara pa fikr kawlo bukhtiyam. Halta ganshmer kasano khujwan la sawar kare de.
د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان مسایلو ته هم کتنه کوو. دا خبری مجله تر 5:30 بجو دوام کوي.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم د خبرونې ته شرغلست ورزو د راپورونو برخې ته. بېلابېلو سیاستوالو او د بشري حقونو فعالانو له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستو پر څرنګوالي نیوکې کړي دي. دوی د افغان کډوالو د نیولو عملیات او له هغوی سره د پاکستاني پولیسو چلند د اندېښنې وړ بللی دی. پاکستان د خپلې خاورې که څه هم یوازې د بې اسناده افغان کډوالو د شړلو لړۍ پیل کړي، خو ځینې راستانه کړی سوي وایي چې د اوسېدو له اسنادو سره سره افغانستان ته اړول سوي دي. تفصیل د اسدالله الدین په راپور کې.
له پاکستانه د افغان کډوالو را ایستل دوام لري او دغه لړۍ ورځ تر بلې د سیاستوالو او بشری حقونو د فعالانو له بېلابېلو غبرګونونو سره مخامخېږي. د پاکستان د پارلمان غړي او د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ محسن داوړ ویلي، پاکستان د هغو افغان کډوالو په شړلو سره چې نسلونه یې هلته وخت تیر کړی د بشر ضد جنایت ترسره کوي. داوړ تور پورې کړی چې پاکستان اوس د افغان کډوالو په پلمه د پاکستان پښتانه هم خپل هدف ګرځوي، خو نوموړي په دې اړه پر خپله اکس پاڼه خپاره شوي بیان کې نور جزئیات نه دي ورکړي. پاکستان د نومبر په 2 نیټه له هغې هېواده د څه باندې 1.1 میلیونه افغان کډوالو د ایستلو لړۍ رسمن پیل کړه، او د راپورونو له مخې له تیرو څو اونیو راهیسې شاوخوا 2 لکه افغان کډوال راستانه کړای شوي دي. که څه هم پاکستان یوازې بې اسناد افغان کډوالو ته د اخراج خبرداری ورکړی، خو د ننګرهار د خوږیانو ولسوالۍ دغه اوسېدونکی چې خبرې یې ټولنیزو شبکو کې خپرې شوې ادعا کوي چې د اوسېدو له کارت سره سره راستون کړای شوی.
اغل ته خبرې داسې دي ورور چې دا خبره نشته چې د کارت لري او که نه لري. پښتانه کوي کم کسان چې اغلته ملداره دي، پیسې لري او کارونه یې برابر دي، هغه کسان هیڅ که قانوني اصلت لري که نه لري هغه په هغې ملک کې موجود دي، په لکو ډالر سرمایداري لري هغې ځای کې. کم کسان چې اغلته خرګاډي کوي که هغه کارت لري او که نه لري، خدای دې کي چې پاسپورټ ولري، خو چې هغه نه دی چی کوي، دیړي کوي یا پنډیتوب کوي. مونږ خپل هلته وخت تیر کړی. اول زه ته وایم په دې کمره کې ښکارېږي دا د ای سی سی کارت دی، صحیح ده؟ دو موږ تر کړی پخبل سر پخبل لاس ویل دا کارت نه دی، دا اسناد نه دی.
په پاکستان کې د طالبانو د حکومت ډیپلوماټانو او د کډوالو د حقونو فعالې منیزې کاکړ هم تایید کړي چې یو شمیر اسناد لرونکي کسان پاکستان اخراج کړي دي. منیزې کاکړ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د کډوالو په حواله ویلي چې پاکستانی پولیس پیسې هم ورڅخه اخلي. د بخښنې نړیوال سازمان پخوانی څېړونکي او د ښځو د حقونو فعالې حوریه مصدق هم د یکشنبې په ورځ پر خپله اکس پاڼه لیکلي چې هر ورځ سلګونه او زرګونه افغان کډوال په ظلم او غیر انساني ډول له پاکستانه ایستل کیږي. میرمن مصدق ویلي په پاکستان کې د کډوالو کورنۍ په بیړه د کور او تجارت توکي په کمه بیه پلوري، او په خبره یې لا هم اجازه نه لري چې له 50,000 کلدارو ډېرې له ځان سره افغانستان ته راوړي. په نړیواله کچه بیا د کاتولیکو عیسویانو مشر پاپ فرانسیس د یکشنبې په ورځ واتیکان کې د راستنول کیدونکو افغان کډوالو پر وضعیت اندېښنه ښودلې ده. پاپ فرانسیس زیاته کړې افغان کډوالو پاکستان کې پناه اخیستې وه، خو اوس د بیرته تګ لپاره هیڅ ځای نه لري. د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکتی په پاکستان کې د افغان کډوالو شمیر له 3 میلیونو زیات ښودلی او ویلي دي چې په 3 پړاوونو کې به افغانستان ته واستول شي. د طالبانو حکومت د بشري حقونو بېلابېلو سازمانونو او د ملګرو ملتونو ادارو له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه غندلې ده. که څه هم د طالبانو حکومت د راستنېدونکو کسانو لپاره یو عالي کمیسون جوړ کړی، خو د چارو کتونکي د طالبانو د حکومت کم امکانات، یخه هوا او په کافي شمیر کې د کورونو او یا هم سرپناو نشتوالی د دې بهیر په وړاندې لویې ستونزې یادوي.
یو شمیر محصلانو او استادانو د پاکستان لخوا افغان محصلانو ته د لوړو زده کړو په برخه کې د تازه اعلان سویو بورسونو په اړه غبرګون ښودلی. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي پاکستان له یوې خوا پر افغانانو بده ورځ راخیستې ده، او هر ورځ زرګونه افغانان له خپلې خاورې په زوره باسي چې په هغوی کې محصلان هم شامل دي، له بلې خوا افغانانو ته نوي تحصیلي بورسونه اعلانوي. دا هم تفصیل.
یو شمیر محصلانو او د پوهنتون استادانو د پاکستان لخوا افغان محصلانو ته د لوړو زده کړو برخه کې پر تازه اعلان شویو بورسونو غبرګون ښودلی. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل پا پاکستان له یوې خوا پر افغانانو بد ورځ جوړه کړې او هر ورځ سلګونه او زرګونه افغانان په بد وضعیت له خپل هېواده باسي او له بل پلوه بیا افغانانو ته بورسونه اعلانوي. نور کمال ارشاد چې تازه یې کابل پوهنتون کې ماستري بشپړه کړې او د نورو زده کړو د بشپړولو لپاره بهرنیو هېوادونو ته د بورسیو په لټه کې دی، وایي پاکستان په ایستل شویو کډوالو کې ډیری هغه افغان محصلان هم راشړلي چې د دغه هېواد په پوهنتونونو کې زده کړې کولې. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
پاکستان چې د اوس کوم بورسونه اعلان کړي دا په خپله د دوه مخیتوب تر ټولو ستره نښه ده چې له یوې خوا زموږ افغان کډوال په ډېرې بېعزتۍ راباسي او په عین حال کې هغه محصلین چې هلته یې په پوهنتونونو کې درسونه ویل هماغه هم پکې رالېږدول شوي دي او په زور یې راویستلي دي. نو پاکستان په کومو سترګو موږ ته بیرته دوباره بورسونه اعلانوي؟
دغه شان د ننګرهار ولایت اوسیدونکی روح الله وایي د پاکستان حکومت ته پکار ده چې د بورسونو د اعلان پر ځای د هغو محصلانو ملاتړ وکړي چې د دغه هېواد په بېلابېلو پوهنتونونو کې پر زده کړو بوخت دي. هغه وایي
په وروستیو کې د پاکستان هېواد د افغانانو لپاره 4500 بورسونه په نظر کې نیولې دي، خو د دې برعکس هغه افغان مهاجرین چې اوس هېواد ته راستنیږي ډیری په زده کړو باندې هلته مصروف دي، چې څوک د لیسانس زده کړه کوي، څوک د ماسټرۍ، څوک د ډاکټرا، په دغه ورته وخت کې د هغوی تعلیم هم ټکانې شوی دی. نو د دې پر ځای که د افغانانو سره دوی مرسته کوي، د هغه محصلینو لاسنیوی دی وکړي او د دې بورسونو پر ځای دي هغوی ته پاملرنه وکړي چې اوس برحاله په پوهنتونونو کې په زده کړو باندې بوخت دي.
د پوهنتون استاد ذبیح الله فضلي هم په پاکستان کې هغو افغان محصلانو ته چې اوس مهال هلته پر زده کړو بوخت دي د یاد هېواد د پاملرنې غوښتنه کوي.
اوس هم هغه برهاره محصلین د کډوال چې زموږ محصلین ځوانان هلته د پاکستان په پوهنتونونو کې د درس لوست مصروف وو، دوی هم د خپل هېواد نه راوویستل تر څو چې دوی بورسی ورکوي افغان ولس ته. نو ولې د هغه افغانان هغه ځوانان چې اوس هلته یو کال دوه کال خپل درسونه په پاکستان پوهنتونونو کې مخته وړي د هغوی لپاره د لا زده کړو د ښو زده کړو زمینه مساعده کې دوی د خپل هېواده نه راشړي.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د لوړو زده کړو وزارت تیره پنجشنبه پر خپله ایکس پاڼه افغانانو لپاره د علامه اقبال په نوم د 4500 بورسونو اعلان خپور کړ. یاد وزارت دا هم لیکلي چې دا د افغانانو لپاره د علامه محمد اقبال اسکالرشیپ پروګرام دریم پړاو دی چې په کې به د پاکستان په معتبرو پوهنتونونو کې د درې کلونو په موده کې 4500 افغانان زده کړې وکړي، خو په دې اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړل شوي. په ورته وخت کې هغه محصلان چې تازه له پاکستان څخه راستانه شوي دي د خپلو زده کړو او بې برخلیکه حالت په اړه اندېښمن دي. د دوی له ډلې عبدالمالک چې تازه راستون شوی ازادي راډیو ته وویل
اوس دلته مونږ داسې ټینشن کې یو، بالکل سټرس کې یو، ټینشن خو پرې سټرس کې شوي یو چې زمونږ د ایجوکیشنل لایف به څنګه شي، زمونږ چې کوم د ریمینینګ سیمیسټر دي دې لپاره زمونږ سره به څه هیلپ کیږي د ګورنمنټ طرف نه که نه به کیږي مونږ سره.
دا چې د حکومت لخوا تازه اعلان شویو بورسونو ته به افغان محصلان په څه ډول جذبیږي او بل پلو تازه راستانه شویو محصلانو ته د طالبانو حکومت څه چمتووالی نیولی ومو غوښتل په دې اړه د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت نظر ولرو، خو ویاند یې ضیا هاشمي د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو تیره دوشنبه د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت علمی معین لطف الله خیرخوا پر خپله ایکس پاڼه لیکلي هغه افغان محصلان چې پاکستان هېواد یې راستنوي دوی به یې تحصیلي اسنادو ته په کتو په اړونده څانګو کې شمولیت ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې له پاکستان څخه اوس هم د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ دوام لري او راستانه شویو افغانانو ازادي راډیو سره په خبرو کې د نورو ستونزو تر څنګ د زده کړو په اړه هم اندېښنې ښودلې دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي راډیو څلور وشتاته.
د ازادي راډیو خبرونه اوري د تیر جمهوریت نظام یو شمېر څارنوالان او قاضیان چې نورو هیوادونو ته د تلو په نیت پاکستان ته تللي او هلته منتظر دي چې د پناه غوښتنلیکونه ومنل سي او ویزې ترلاسه کړي د پاکستان د حکومت لخوا د بې اسناد کډوالو په زور ایستلو ته اندېښمن دي. جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
یو شمیر افغان څارنوالان او قاضیان چې دا کوي لس میاشتې وړاندې له جرمني څخه د پناه غوښتنې له منلو او د جی آی زد د دفتر لخوا تر بلنې وروسته پاکستان ته تللي، د دغه هېواده د هغوی د اخراج په اړه اندېښمن دي. دوی وایي تر اوسه د دوی په کیسونو کې کوم پرمختګ نه دی شوی. روح الله نورانی چې د افغانستان په پخواني جمهوري نظام کې د سترې محکمې د تفتیش غړی او د پنجشیر ولایت د مدني او عامه حقوقو د محکمې رئیس ووایي چې په شپږ میاشتنۍ ویزې پاکستان ته راغلی او اوس چې څلور میاشتې یې د ویزې له ختمېدو تېرې شوې، په دې نه دی توانېدلی چې خپله ویزه تمدید کړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل که څه هم دوی د پاکستان د جی آی زد له دفتره مالي مرسته ترلاسه کوي، خو په خبره یې د دوی د کیسونو برخلیک لا هم معلوم نه دی او له پاکستانه د ایستلو په اړه اندېښمن دي.
ما تقریبا چهل نفر قاضی و دادستان در اینجا
موږ تقریبا څلوېښت قاضیان او څارنوالان په همدې وضعیت کې یو. جی آی زد هم هیڅ قانع کوونکی ځواب نه ورکوي. موږ له دې ویرېږو چې موږ بیرته افغانستان ته ولېږي. د هغو کسانو په لاسونو لوېږو چې موږ د بشري حقونو څخه د سرغړونو، د قانون ماتولو او بېلابېلو جرمونو لپاره په زندان محکوم کړي وو، چې ځینې یې اوس په قدرت کې دي او ځینې یې هم آزاد
هم آزاد هستند.
په پاکستان کې یو بل افغان قاضي چې نه غوښتل د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
کله چې موږ پاکستان د جی آی زد سره اړیکه کې نیسو، هغوی موږ ته وایي چې تاسو کیس ته پروسس لاندې. دا په داسې حال کې دی چې د افغانستان او ایران څخه په سلګونو خلک راځي، د هغو کیسونو بررسي کېږي او ډېر په کمه موده کې آلمان هېواد ته انتقالېږي. ولې بدبختانه چې موږ تر اوسه پورې په انتظار کې یو. موږ د آلمان هېواد څخه غوښتنه کوو چې نور زموږ د بې سرنوشتۍ حالت تر پای ټکی کېږدي، او که چېرته خدای نخواسته موږ بیرته افغانستان هېواد ته ځو، هغلته زموږ ژوند، زموږ د اولادونو ژوند، زموږ د کورنۍ ژوند کاملا د خطر سره مخ دی.
د تېر جمهوري نظام د عدلي او قضایي ادارو د کارکوونکو دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د پاکستان د خیبر پختونخوا ایالت حکومت په دې وروستیو کې د دغه ایالت باصلاحیته چارواکو ته امر کړی چې د هغو افغانانو له نیولو ډډه وکړي چې په نورو هېوادونو کې د سیاسي پناه غوښتنې کیسونه لري. خو د جمعې په ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دغو کډوالو د پناه غوښتنې د کیسونو په ژر تر ژره بشپړولو ټینګار وکړ او وی ویل چې پاکستان په دې برخه کې له هغو هېوادونو سره په خبرو بوخت دی چې کډوال مني. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو یو شمېر ادارو یو ځل بیا له پاکستان غوښتي چې د بې اسناد کډوالو د شړلو پر مهال د هغو ماشومانو او کورنیو امنیت ته جدي پام وکړي چې له ګواښ سره مخ دي. په داسې حال کې چې له پاکستان څخه د بې اسنادو افغان کډوالو د نیولو او ویستلو رسمي عملیات د نومبر له لومړۍ نیټې پیل شوی، د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوګتی په وینا په دې بهیر کې به له درې میلیونو ډېر افغان کډوال ویستل شي، خو د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرې دا شمېره 1.3 میلیون تنه اعلان کړې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. اوس هم د نړۍ بله توده موضوع. د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند غوښتنه وکړه. فرانسیس په واتیکان کې د یکشنبې ورځې اونیزه وینا کې ټینګار وکړ چې د ټپیانو د ژغورنې او بشري مرستو لپاره باید په هر معنی د جګړې د پراختیا مخنیوی وسی. دا غوښتنه داسې وخت کېږي چې اسرائیلي ځواکونو پرون هم په غزې تړانګه کې د کډوالو پر دوو پنډغالو بریدونه وکړل چې لسګونه کسان یې په نتیجه کې ووژل سول. دا هم په دې باب تفصیل.
د اسرائیلو او حماس د تازه پیل شوې خونړۍ جګړې سبا یوه میاشت پوره کېږي، خو د اسرائیلو لخوا لا هم پر غزې تړانګه بریدونه دوام لري او د تاوتریخوالي د کمیدو څرک نه تر سترګو کېږي. د کاتولیکو عیسویانو مشر پاپ فرانسیس پرون یکشنبه په واتیکان کې د خپلې اونیزې وینا پر مهال غوښتنه وکړه چې د ټپیانو د ژغورنې او د بشري مرستو په خاطر باید جګړه مهار او اوربند وشي.
زه لا هم د فلسطین او اسرائیل د نازک حالت په اړه په فکر کولو بوخت یم. هلته ګڼ شمېر کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. زه له تاسو غوښتنه کوم لطفا د خدای لپاره جګړه ودروي او اوربند اعلان کړئ.
پاپ فرانسیس په غزه کې بشري وضعیت نازک یاد کړ او د برمته شوو اسرائیلیانو چې په خبره یې ماشومان هم پکې دي د سملاسي خوشي کېدو غوښتنه وکړه. اسرائیلو د تیرې اکتوبر میاشتې په 8 نیټه وروسته تر هغې پر غزې تلانګه بریدونه پیل کړل چې حماس وسلوالو پر اسرائیلو په یوه غلچکي برید کې زرګونه توغندي وتوغول او د هغوی خاورې ته په اوښتو یې له 200 زیات اسرائیلیان برمته کړل. د حماس په بریدونو کې د 1400 اسرائیلیانو د وژل کېدو راپور ورکړل شوی، خو اسوشیتد پرس خبری آژانس پرون د غزې د عامې روغتیا وزارت په حواله ویلي چې د اسرائیلو په بریدونو کې تر اوسه 9200 فلسطینیان وژل شوي دي. پرون هم اسرائیلي ځواکونو په غزه کې د کډوالو پر دو پنغالو بریدونو وکړل چې لسګونه کسان یې ووژل. د نړۍ نورو مشرانو او سیاستوالو هم د اسرائیلو او حماس ترمنځ د اوربان غوښتنه کړې، خو اسوشیتد پرس خبری آژانس د اسرائیلو د صدراعظم بنیامین نتنیاهو په حواله ویلي تر هغو چې د دوی ټول برمته شوي کسان آزاد نشي د اوربان امکان نشته. په همدې حال کې له غزې مصر ته د ټپیانو او بهرنیو اتباعو د تخلیې عملیات له شنبې ورځې راهیسې ځنډېدلي دي. د دغو عملیاتو په ترڅ کې تر اوسه له 1100 زیات کسان د رفاه بندر له لارې مصر ته اوښتي دي. د تخلیې دغه موافقه د اسرائیلو، حماس او مصر ترمنځ د قطر په منځګړیتوب شوې چې د رویټرز خبری آژانس په وینا د شنبې په ورځ پر یوه امبولانس له برید وروسته درول شوې ده.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونه دی برخه تبیا هم شرغلست په پیل کې لسمت سروانه او روچی د نړۍ په ځینو معتبر ورسپانو او خبرونه کې د افغانستان په اړه څرغلی.
ګڼو لویدیځو ورسپانو په افغانستان کې د کوکنارو او تریاکو د کښت او تولید د کمیدو په اړه لیکنې خپرې کړې دي. ډیجیټل ژورنال خپرونې د ملګرو ملتونو د راپور پر اساس په یوه لیکنه کې په افغانستان کې د کوکنارو کښت کتنه کړې ده. په دې لیکنه کې د ملګرو ملتونو پر اساس ویل شوي لکه چې طالب چارواکو د کوکنارو پر کښت بندیز لګولی، په افغانستان کې د کوکنارو کښت او د تریاکو تولید په سلو کې 95 کم شوی دی. طالبانو د 2020 په اپریل کې اعلان وکړ چې د کوکنارو کښت نور منع دی. د ملګرو ملتونو له مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې د ادارې له معلوماتو سره سم په افغانستان کې د کوکنارو کښت 95% کم شوی دی. سټریټس ټایمز ورځپاڼې هم دا موضوع خپره کړې او د ملګرو ملتونو راپور ته په اشاره لیکلي چې په 2020 کې په افغانستان کې د تریاکو تولید 6200 ټنه وو، خو د طالبانو له بندیز وروسته په 2023 کې 333 ټنو ته راټیټ شوی دی. د ملګرو ملتونو له مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې په عین حال کې دې ته پکتو چې د کوکنارو د کښت مخنیوي په خاطر افغان کروندګرو 1 میلیارد ډالر عاید له لاسه ورکړی، د متبادلو اسانتیاو د نشټوالي له کبله پر کروندګرو د کوکنارو د کښت بندیز د منفي اغېزو یادونه هم کړې ده. ملګری ملتونه وایي چې په 2020 کې د کروندګرو عاید له 1.6 میلیارد ډالرو 110 میلیون ډالرو ته رالوېدلی دی. په دې راپور کې دا یادونه هم شوې چې په 2020 کې پر 233000 هکتار ځمکه کوکنار کرل شوي وو، خو د طالبانو له بندیز وروسته سږکال یوازې پر 10800 هکتار ځمکه کوکنار کرل شوي دي. سټریټس ټایمز لیکلی چې افغان کروندګر مرستو ته اړتیا لري او اوس چې د تریاکو له حاصله عاید له لاسه ورکړی، د بشري بحران د زیاتېدو اندېښنه ډېره شوې ده. د بریتانیا میل ورځپاڼې په افغانستان کې د هغه بریتانیایي مرستندوی خبرې خپرې کړي چې طالبانو نیولی وو او په وروستیو کې خوشي کړ. 45 کلن کیفن کاردوویل پرون یکشنبې میل ورځپاڼې ته په مرکه کې وویل چې د طالبانو په بند کې په میاشت کې یوازې یو ځل د 20 دقیقو په مخه د ورځې رڼا لیدلی شوی. د همداراز ویلي چې د ناروغۍ له لرلو سره سره اجازه نه ورکول کېده چې درمل له ځان سره ولري. د دا هم ویلي هر ځل چې به تشناب ته پرېښودل شو نو ساتونکي به څپېډه ورکوله او ټیلواهه به یې. کارنویل میل ورځپاڼې ته په مرکه کې دا هم ویلي چې د پښتنو ګرویژنو په مهال به 2 تنه له کیبلونو سره شاته ولاړ وو. کارنویل له 2 نورو بریتانویانو سره نیول شوی وو.
د ملګری ملتونو د نشئی توکو او جرمونو په وړاندې د مبارزې اداره وایي چې سږ کال افغانستان کې د کوکنارو په کښت کې 95% کموالی راغلی. د غیدارې پرون په خپل راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د تریاکو د کښت له کموالي وروسته د تریاکو عرضه په 2020 د کال کې له 6200 ټنو څخه په 2023 د کال کې 333 ټنو ته راټیټه شوې ده. دا هم تفصیل
د ملګرو ملتونو د نشئی توکو او جرمونو پر وړاندې د مبارزې ادارې یا یو این او ڈی سی
د یک شنبه په ورځ د یو نوي راپور په خپرولو سره اعلان وکړ چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې د کوکنارو په کښت کې 95% کموالی راغلی دی. یونودیسی ویلي چې په 2023 کال کې په ټول افغانستان کې د کوکنارو د کښت کچه 10,800 هکتار ځمکې ته رسیږي، په داسې حال کې چې دا شمېر تیر کال له 232,000 هکتارو څخه ډیر و. د دغه راپور د معلوماتو پر بنسټ د کوکنارو د کښت کمښت د تریاکو د عرضې پر کموالي اغېز کړی دی، ځکه په 2022 کال کې په افغانستان کې د تریاکو عرضه 6,200 تنه وه، خو په 2023 کال کې دا اندازه 333 تنو ته راټیټه شوې ده. د یو این او ډی سی راپور زیاتوي چې د هغو بزګرانو عاید چې اقتصاد یې د کوکنارو په کښت پورې تړلی دی هم د بېلابېلو نشه یي توکو په کرلو د بندیزونو له امله کم شوی دی. د ملګرو ملتونو د نشه یي توکو او جرمونو پر وړاندې د مبارزې دفتر لیکلي چې په 2023 کال کې د هغو بزګرانو د عاید کچه چې پر سوداګرو یې تریاک پلورل 92% کمه شوې ده، خو د ملګرو ملتونو چارواکو د کوکنارو بدیل کښت او ښه عاید ترلاسه کولو لپاره د کلیوالو خلکو او بزګرانو پر ملاتړ ټینګار وکړ. د ملګرو ملتونو د نشه یي توکو او جرمونو پر وړاندې د مبارزې د دفتر اجرایوي مدیرې ګادا ولی په دې راپور کې ویلي چې د کوکنارو د کښت کمول په سیمه ییز او نړیواله کچه د کوکنارو د ناقانونه بازار په وړاندې د اوږدمهاله پایلو د ترلاسه کولو لپاره یو واقعي فرصت رامنځته کوي. هغې زیاته کړه چې نن ورځ د افغانستان خلک د خپلو بیړنیو اړتیاو د پوره کولو، د ځای شوي عاید د جبرانولو او ژوند ژغورلو لپاره بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. په دغه راپور کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی روز او تنبای والا قوله هم راغلی چې د افغانستان شاوخوا 30% وګړي په کرنې تړلي دي او افغانستان دا مهال د اوبو د کمښت له جدي ننګونې سره مخ دی. په ورته وخت کې یو شمېر کروندګر ادعا کوي چې د طالبانو حکومت د نشه یي توکو د کښت د مخنیوي وروسته د بدیل کښت د برابرولو په ګډون له دوی سره هیڅ ډول مرسته نه ده کړې. د غور ولایت یو تن بزګر دانش وایي چې د طالبانو حکومت د مشر له حکم وروسته یې کوکنار نه دي کرلي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
د دې توکو د مخنیوي وروسته هیڅ نه دی ویلي چې موږ مرسته کوو تاسو دا وکړئ. ځمکې یوې برخه کې مې رشکه کرلې وه، هغې ته هم سمې اوبه ونه رسېدې، خرابه شوه.
د غور ولایت د لال او سرجنګل ولسوالۍ یو بل کروندګر مراد وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت د مخنیوي تر څنګ وچکالي هم د دوی د عاید پر وړاندې جدي ننګونه ده.
د خوړو لپاره هیڅ هم نه لرو او نه هم پیسې لرو. خلک ډېرې ستونزې لري، وچکالي ده، ځمکې لپاره اوبه نشته. اوس کچالو، وربشې او غنم کرو خو اوبه نشته.
یونودیسی په داسې حال کې په افغانستان کې د تریاکو د 95% کموالي په اړه راپور ورکوي چې د طالبانو مشر هبت الله اخندزاده د 2023 کال د مې په میاشت کې د کوکنارو په شمول د مخدره توکو د کښت او کاروبار د بندېدو په اړه یو فرمان صادر کړ. لغه وړاندې هم په ټولنیزو شبکو کې د طالبانو حکومت لخوا د کوکنارو د کروندو د تخریب عکسونه او ویډیوګانې خپرې کړې وې، خو کروندګر اوس د کوکنارو بدیل کښت د نه لاسرسي وچکالي له امله د خپل اقتصادي راتلونکي په اړه اندېښمن دي.
په نورستان کې په زرګونو بزګرانو ته د غنمو د اصلاح شویو تخمونو او سرې د ویشلو لړۍ پیل شوې ده. بزګرو ته دغه مرسته د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې لخوا برابره شوې.
په نورستان کې د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګولو ریاست چارواکي وایي د خوراک او کرنې نړیوال پروګرام په مالی مرستې د یاد ولایت په ټولو اداري واحدونو کې 4,615 بزګرانو ته د غنمو اصلاح شوي تخم او کیمیاوي سرو مرستې ویشل پیل کړي دي. په یاد ریاست کې د کرنیزو چارو امیر انجینر محمد حنیف افغان ازادي راډیو ته وویل
50 کیلو یوریا، 50 کیلو ڈی پی او، 50 کیلو د غنمو اصلاح شوی تخم ورسیږي هر بزګر ته. تقریبا 9,320 جریبه کرنیزه ځمکه دا به په غنمو باندې وکارل شي او د آفات او امراضو خلاف مقاوم دي. د محلي غنمو په پرتله باندې حاصل ښه دی، دو چنده دی، او همدارنګه د دې غنمو په کرلو سره به د غنمو نگانه به په زړه پورې حاصل ولرو انشاءالله.
چارواکو له بزګرانو وغوښتل چې په خپلو پټیو کې د غنمو اصلاح شوي تخمونه وکري څو یې حاصلاتو کې زیاتوالی راشي او له بهره د غنمو له واردېدو خلاص شو. بزګران هم خوښ دي چې ورسره د غنمو اصلاح شوي تخم او کیمیاوی سرو مرسته کیږي. دوی هیله مند دي چې اصلاح شوی تخم سره به یې راتلونکي کال کې حاصلات ښه وي.
په انسټاګرام کې آزادي رادیو _PA